السلام علیکم په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې د ازادي رادیو د خبرونې ته موزه نوري است نوري هر کله کوم مخکې له دې چې د خبرونې بشپړه معرفي وکم پام وکړئ خبرونو ته په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یو نامه موندنې ښیي چې په لاس جوړ شوي بمونه د یوې جدي اندېښنې په توګه پاتې دي خو ویل شوي چې د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته ملکي مرګ ژوبله کمه شوې ده. د یو نامه په راپور کې چې نن سه شنبې خپور شوی ویل شوي چې د 2021 کال د اګست له 15مې د 2023 میلادي کال د مئی تر دېرشمې پورې 3,204 اویا کسانو ته مرګ ژوبله اوښتو چې په هرو څلورو کې د یو لامل همدا بمونه ښودل شوي دي. یو نامه په دې ډله کې د وژل شوو کسانو شمېر 1,590 تنه ښودلی دی. راپور له مخې ملکیانو ته دغه مرګ ژوبله په ګڼ مېشتو سیمو کې له هغې ډلې عبادت ځایونو، ښوونځیو او بازارونو کې اوښتې دي. یو نامه ویلي د طالبانو له بیا واکمنۍ سملاسي وروسته د داعش خراسان څانګې له خوا د ملکیانو مرګ ژوبله زیاته شوې او راپور په یاده موده کې د ملکي مرګ ژوبلې ډېره پړه هم پر داعش وسله والو اچولې ده. د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو وزارت یو نامه د راپور په اړه ویلي چې مخکې له دې چې دوی پر افغانستان واکمن شي دا هیواد څو لسیزې په جګړو کې ښکېلوله امنیتي ستونزو سره مخامخ و. د وزارت ویلي د حکومت امنیتي ځواکونه مسؤلیت لري چې د ټولو وګړو لپاره امنیت ټینګ کړي او د دې هدف لپاره ځینې وختونه د ترهګرو د پټنځایونو د له منځه وړلو لپاره عملیات سرته رسوي. د ماشومانو د حقونو ملاتړ سازمان یا کیدز رایټس په خپل تازه درجه بندي کې افغانستان د هغو دریو هیوادونو په نوم لړ کې ځای کړی چې د ماشومانو لپاره تر ټولو ناوړه ځایونه بلل شوي دي. د دې سازمان درجه بندي چې پرون خپره شوې افغانستان له جنوبي سودان او چاد وروسته د 193 هیوادونو په نوم لړ کې په 191 ځای کې راوستل شوی دی. کیدز رایټس په افغانستان کې د طالبانو لخوا په افغان نجونو د زده کړو بندیز ته اشاره کړې او ویلي دي چې تعلیم د هر ماشوم بنسټیز حق دی او ښوونې او روزنې ته د نجونو له لاسرسي څخه انکار نه یوازې د دوی د تعلیمي امکاناتو بلکې په ټولو برخو کې د هغوی د هر اړخیز پرمختګ، حقونو او خوندیتوب په اړه رښتینې اندېښنې راپورته کړي دي. طالبانو له شپږم ټولګي پورته نجونې ښوونځیو ته تلو منع کړي دي. د پاکستان پوځ درې لوړ پوړي افسران د تېرې میاشتې د بلواو او تاوتریخوالي په مخنیوي کې د پاتې راتلو له کبله له دندې لرې کړې دي. د پاکستان د پوځ ویان احمد شریف چودري پرون دا خبره خبرلانو ته وکړه خو د لرې شو افسرانو نمونه یې یاد نه کړل. د تېرې مې میاشتې په لومړیو کې د عمران خان د پاکستان د پخواني صدر اعظم عمران خان پارېدلو پلویانو د هغه له نیولو وروسته مظاهرې وکړې او پر دولتي ودانیو هجوم وروړ. شریف چودري وایي لږ تر لږه 102 تنه د پاکستان په پوځي محاکمو کې د تېرې میاشتې د تاوتریخوالي له کبله محاکمه شوې دي. دا چې تورنو کسانو کې څه شمېر ملکیان او څه شمېر پوځیان د چودري په اړه څه ونه ویل. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په اسلام آباد کې د امریکا د سفارت مرستیال مشر احضار کړی دی. د رویټرز خبری آژانس راپور له مخې پاکستانی چارواکو اندري شفورت د ولسمشر جو بایدن او د هند صدر اعظم نریندرا مودی د ګډې اعلامیې په تړاو اعتراض اورولی دی. په دغه اعلامیه کې له پاکستانه غوښتل شوی چې تر هغې ډلې باید له خاورې د حملو لپاره استفاده ونه کړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي متحده ایالاتونه باید داسې اعلامیو له ورکړې ډډه وکړي چې د پاکستان په ضد د هند به اساس ویناوی ممکن ورسره وهڅول شي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ولسته په خپله تازه وینا کې د واګنر اجرې ډلې هغو جنګیالیو ته چې وروستۍ وسلواله بلوا کې ښکېلو دی بخښنې وړاندیز بیا تکرار کړی خو د هغوی مشر یوګینی پریګوژن ته بخښنه نه ده اعلان کړې. د ازادي راډیو د خبر مرکزي څانګې ویلي چې د پوتین دا اقدام په ګوته کوي چې هغه له خپل پخواني متحد یعنې پریګوژن سره بشپړه اړیکه پرې کړې ده. پوتین د جون په 16مه په یوې لنډې وینا کې وویل د واګنر ډلې وسلوال کولی شي د روسیې له پوځ سره یو ځای شي او یا د هم خپل هیواد یا بیلاروس ته ستانه شي. خبرونه مولا ازادي راډیو واوریدل. وړاندې په خبرونه کې به واوري چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یو نامه له اوږد ځنډ وروسته په دې هیواد کې د ملکي تلفاتو په اړه په خبره کړي راپور کې ویلي چې د طالبانو د واکمنۍ په تیرو نږدې دو کلونو کې که څه هم د تیر په پرتله ملکي تلفاتو کې د پام وړ کموالی راغلی خو بیا هم په دې موده کې په هدفي حملو او چاودنو کې له زرو زیات ولسي وګړي وژل شوي دي. په دې اړه به د امنیتي چارو د یو پوه نظر واخلو. د هغو کسانو چې عزیزان له طالبانو سره بندیان دي، له طالب چارواکو غوښتنه کوي چې د لوی اختر په مناسبت د دوی عزیزان ورخوشي کړي.
موږ د اسلامي امارت نه غوښتنه دا ده چې یې راخوش کړي، د دوهم اختر راغی د اختر په خاطر راخوش کړي، او که یې نه راخوش کوي زموږ ملاقات ورسره وشي، د دوهم اختر زموږ په کورنۍ په غم تیریږي.
د ماشومانو د حقونو ملاتړي بنسټ کیټس ریس افغانستان د ماشومانو لپاره له جنوبي سودان او چاد وروسته تر ټولو بد هیواد بللی دی. دا به هم واوري چې یوې نړیوالې ټولنې په امریکا کې میشت اورتوپیدۍ متخصص افغان ډاکټر اسماعیل وردک ته د اورتوپیدۍ د غوره ډاکټر جایزه ورکړې ده.
و پنځوس هیوادو کې څه د پاسه 5000 جراحان لري په دې ټولو کې افغانستان ته او د افغانستان په نمایندګۍ ماته دا جایزه ډالۍ کړې ده.
د خبرونه په دوهمه نیمه کې 25 دقیقې بحث مو په افغانستان کې د طالبانو د حکومت لخوا د شریعت پر جاری کې دو څرخه
شرعي مجازات او بحث ډیر حساس او نازک ده، لکه په خپل شریعت کې دا ویل شوی دی چې حدود تاسو په شبهاتو باندې لمند، یعنی حدود په شبهاتو لمند دي.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
ازادي رادیو او ری رازو د خبرونه لومړی موضوع ته لکه څنګه چې مخکې په لاندو خبرونو کې مو واورېدل، په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یو نامه اوږده ځنډ وروسته په دې هیواد کې د ملکي تلفاتو په اړه راپور خپور کړ. په دغه راپور کې ویل شوی چې په تیرو نږدې دو کلونو کې په افغانستان کې 1095 ملکان وژل شوي او 2609 نور ټپیان شوي دي. یو نامه په دغه راپور کې همداراز ویلي د دې ملکي تلفاتو 3% برخه په ګڼ میشتو سیمو عبادت ځایونو ښوونځیو او بازارونو کې د ځای په ځای شوو چاودیدونکو توکو له امله اوښتې ده. په راپور کې د ملکي کسانو د مرګ ژوبلې ستره برخه په لاس د جوړ شوو چاودیدونکو توکو له امله بلل شوي او تر دا هم ویل شوی چې د جګړې له کمیدو سره سره د ځان مرګو بریدونو له امله په ملکي تلفاتو کې د پام وړ کمښت نه دی راغلی. جزئیات په دې راپور کې.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سازمان مرستندوی ماموریت په تیرو دوو کلونو کې د ملکي وګړو د مرګ ژوبلې شمېرې خبرې کړې. په دې راپور کې چې نن په افغانستان کې پر ملکي وګړو د ځای پر ځای شوي او چاودیدونکو توکو اغیز تر عنوان لاندې خپور شوی لیکل شوی، د 2023 کال د اگست 15 د 2023 کال د مې 13 نیټې په افغانستان کې 1095 ملکیان وژل شوي او 2609 نور ټپیان شوي. په وژل شویو کې 288 ماشومان او 290 مېرمنې هم شامل دي او تر ډیره د ملکي وګړو د وژنې مسؤلیت د داعش په خراسان څانګې ورچول شوی دی. د یوناما په راپور کې زیاته شوې د ملکي تلفاتو مرګ ژوبل اصلي لاملونه د ځای پر ځای شوي او چاودیدونکو توکو په وسیله قصدي بریدونه، له جګړې پاتې شوي چاودیدونکي توکي او هدفي وژنې دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سازمان مرستندوی ماموریت له قوله د ملکي تلفاتو 3% برخه یعنی 2814 تنه ملکي مرګ ژوبله په ګڼو میشتو سیمو عبادت ځایونو ښوونځیو او بازارونو کې په لاس د جوړې شوي او ځای پر ځای شوي او چاودیدونکو توکو له امله اوښتې ده. دیوناما پر راپور کې دا هم لیکل شوی چې د جګړې له کمیدو سره سره د ځانمر ګبریدونو له امله په ملکي تلفاتو کې د پام وړ کمښت نه دی راغلی. دیوناما د شمیرو پر بنسټ د 2023 کال له جنوري د اګست تر 14 نیټې په اتو ځانمر ګبریدونو کې 19 تنه وژل شوي او 3 تنه ټپیان شوي وو. داسې مهال چې د همدې کال د اګست له 15 د ډسمبر تر 1 نیټې په 3 ځانمر ګبریدونو کې 2035 تنه وژل شوي او 1500 نور ژوبل شوي دي. دیونا مالقاوله لدې ځانمر ګبریدونو د شپږو مسؤلیتې طالبانو منلی وو، خو په 2022 کال کې بیا په اتو ځانمر ګبریدونو کې 215 تنه وژل شوي او 395 نور ژوبل شوي دي. لدې بریدونو د څلورو مسؤلیتې داعش خراسان څانګې منلی او د نورو مسؤلیتې هیڅ ډلې نه دی منلی. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سازمان مرستندوی ماموریت په راپور کې په عبادت ځایونو بریدونو ته هم اشاره شوې او لیکي د 2023 کال د اګست له 15 د 2023 کال د مې 13 نیټې پورې په عبادت ځایونو په لاس د جوړ شوي او چاودیدونکو توکو د بریدونو له امله 386 تنه وژل شوي او 855 نور ټپیان شوي دي. په راپور کې روښانه لیکل شوي چې وخت د طالبانو له رسېدو وروسته په عبادت ځایونو په لاس د جوړ شوي او چاودیدونکو بریدونو په شمېر کې زیاتوالی راغلی. یوناما وایي دوی په مشخص ډول د 2023 کال د اګست له 15 د 2023 کال د مې 13 په هزاره او اهل تشیع د بریدونو له امله د 590 تنو وژل کېدل او 250 ټپي کېدل مستند کړي دي، خو د افغانستان د نورو ملیتونو د مرګ ژوبلې په اړه دا ډول مشخص ارقام نه دي وړاندې شوي. یوناما په راپور کې دا هم لیکل شوی چې په ډیرو پیښو کې خبریالان د پیښې سیمې ته لاسرسي منه شوي او تر خوا یې هغوی ګواښل شوي، په خپل سري ډول نیول شوي او نامناسب چلند ورسره شوی دی. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ په خپل راپور کې د یوناما د بشري حقونو د څانګې د مشر فیونا فریزر له قوله په ملکي خلکو بریدونه غندلي او زیاتوي، دا مهمه ده چې واکمن چارواکي د ماینونو د بریدونو په اړه په خپل واک بېطرفه چټکو بشپړو اغېزمنو باوري او شفافو څېړنو کولو سره د ژوند حق د خوندیتوب لپاره خپل مکلفیت ترسره کړي. د یوناما له دې راپور سره د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت په زمینه شوي غبرګون کې ادعا شوي چې د دوی له واکمنۍ وروسته امنیت تامین شوی او افغانان په بشپړ مالي او ځاني امنیت کې قرار لري. دا په داسې حال کې ده چې تېره شپه د افغانستان مخکنی جمهور رئیس محمد اشرف غنی هم خپل اختریزه وینا کې وویل طالبانو د واک په نیولو سره یو څه قراري راوسته، خشونت یې ونه دراوه. د دله قوله دوی د دایمي او عادلانه سولې پر ځای چې موږ غوښته د منفي امنیت لاره غوره کړه او دا لاسته راوړنه نه ده بلکې جبري امنیت دی چې نتیجه نه ورکوي.
په راپور کې مو په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یوناما د ملکي تلفاتو په اړه د خبره شوي راپور جزئیات واوریدل. د ځنډ وروسته یوناما بیا په افغانستان کې د ملکي تلفاتو په اړه راپور خپور کړ. په دغه راپور کې په تیرو نږدې دو کلونو کې چې طالبان بیا پر افغانستان واکمن شوي ویل شوي په دې هیواد کې 1,095 ملکیان وژل شوي او 2,609 تنه نور هم ټپیان دي. د امنیتي چارو پوه احمد خان اندړ هم را سره د ټلیفون لارې وصل سوی دی. اندړ صاحب خبرونه ته ښه راغلاست.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه نوري صاحب تاسو ته او د تاسو د ازادي راډیو ټولو اوریدونکو ته وړاندې کوم.
اندړ صاحب، یو نامه له اوږده ځنډ وروسته دغه راپور خپور کړ. په دې راپور کې بیا هم ویل شوي چې ملکیانو ته مرګ ژوبله اوړي، خو د تیر په نسبت د ملکیانو په مرګ ژوبله کې د پام وړ کمښت راغلی دی. دغه راپور د افغانستان د اوسنی وضعیت د کوم اړخ ښکارندوی کوي؟ آیا په دې هیواد کې جګړه چې طالبان یو مهم لوری و درېدلې ده، خو بیا هم نه امنی دوام لري، او که دې ته بیا هم د جګړې له وضعیت سره پرتله یو وضعیت نوم ورکولی شو؟
مننه کوم. ګوري که موږ ګورو زموږ په هېواد کې څلور نیمه لسیزه جګړه وه، او په د تېر جمهوریت په وخت کې د ورځې له 400 تر 500 تنو پورې وژل کېدل، او اوس د یوناما د راپور له مخې په دوه کلو کې 1,100 نفره وژل شوي. چې دا د هم خدای وبخښي، خو دغه کمښت چې ډېر په فیصدي اندازه ډېر غټ کمښت ده، موږ باید خوشحاله اوسېږو. خو له بل لوري د افغانستان اوسنی سیاسي اقتصادي وضعیت چې د ملګرو ملتونو او د نړیوال ټولنې سره سیاسي تعامل نه دی کړی، د یوناما راپور هم د ځینو تلیفونونو او د مشخصو اشخاصو له طریقې کېږي. موږ پوهېږو چې دلته چاودنې سوي دي، وژنې سوي دي، خو ښه به دا وایي چې د افغانستان د اوسنی حکومت سره د ملګرو ملتونو اړیکې ډېر نږدې وای، او دا راپورونه تحقیق امر مخصوص
اندر صاحب کله چې یوناما معمولا داسې راپورونه مخکې خپرول، ډېرې مستند کول، یعنی د پیښو مستند، دوی مخکې د چاودنو د ملکي تلفاتو مستند ارقام را ټولول او راپورونه یې خپرول. کراش اوس دې خبرې ته چې په دې راپور کې بیا هم ډېر پړه یا ډېر مسؤلیت د اسلامي دولت ډلې د خراسان څانګې ته اړول شوی یا مسؤول بلل شوی ده، څه فکر کوئ؟ طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د ترهګرو د پټن ځایونو د له منځه وړلو لپاره دوی کله ناکله عملیات کوي، او امنیتي ځواکونه مسؤلیت لري چې باید د افغانستان د ټولو وګړو امنیت خوندي کړي. داعش بیا هم د دوی په وړاندې یو سرخوږی دی.
بیا هم راځم خپل لومړی خبرې ته. که چیرې د افغانستان اوسنی دولت یعنی اسلامي امارت خپل هغه د ملګرو ملتونو منشور چې ټولو اسلامي وادو منلې وینې مني، له سیمې دی وادو او د نړیوال ټولنې سره خپل اړیکې سمې نه کی، دغه د سیمې قوي استخبارات لکه څنګه چې هم د وسره شنه چراغونه وکړي، وایي چې دوی ډلې په افغانستان کې فعال دي، دوی کولای شي تجربه لري. په خو هم زموږ ډیر قوي حکومتونه راپرځولي دي او دغه وړې ډلې غټې کړې دي. نو د افغانستان اسلامي امارت کرښتیا هم غواړي چې په افغانستان کې جګړه ختم شي. نو د افغانستان له خلکو نه باید مشورت واخلي، نړۍ سره او د سیمې وادو سره خپل ډیپلوماټیک اړیکې سمې کی چې دغه تورزم او د داعش په ضد د سیمې یو دو سره په ګډه مبارزه وکړي او کني دا به توان نه لري. او موږ وینو چې تیر دوه هفتې وړاندې په بدخشان کې هم چاودنې وشوې، په نورو ځایو کې هم کېږي، او موږ پوهېږو چې دوی په دې باندې قادر دي چې هغه سر کوبولی چې د اوس لپاره. خو لکه څنګه چې طالبان ډېر ضعیف وو ورو په شلو کلو کې واک ته ورسېدل، دغه سرخوږی به دوی ته زیات شي که چېرې د سیاسي لارې چارو نه د نړۍ سره اړیکې سمې نه کړي.
مننه کور ودان د امنیتي چارو پو احمد خان اندړو چې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یو نامه د وروستي راپور په اړه خپل نظر سره شریکاو. یو نامه له اوږده ځنډ وروسته بیا هم په افغانستان کې د ملکي تلفاتو په اړه راپور خپور کړ. په دې راپور کې ویل شوي چې په تیرو نږدې دو کلونو کې چې طالبان پر افغانستان واکمن شوي، 1095 ملکیان وژل شوي او 2609 تنه نور هم ټپیان شوي دي.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او رات څلور وشت ساعته اوریدلای سي. د ماښام ل شپجو د سهار تر شپجو بجو په منځنۍ صفه دولس شپجنوي، او د سهار ل شپجو د ماښام تر شپجو بجو په لنډو صفو نولس یوشت او پنځوشت مترو. ازادي رادیو شپه او رات ل تاسو سره.
د ماشومانو د حقونو یو ملاتړی بنسټ کیټس رایټس افغانستان د ماشومانو لپاره له جنوبي سودان او چاد وروسته تر ټولو بد هیواد بللی دی. د بنسټ په خپل تازه تر درجه بندۍ کې افغانستان د 193 هیوادونو په لړ کې په 191 ځای کې راوسته دی چې د ماشومانو د ژوند، زده کړې، روغتیا ساتنې او حقوقي چاپیریال له اړخه مناسب ځای نه دی. نور په دې راپور کې
په افغانستان کې د ماشومانو د بد وضعیت په اړه د اندېښنو دوام. د کیډز رایټس په نوم د ماشومانو د حقونو یو ملاتړي سازمان په خپلې تازه درجه بندۍ کې افغانستان د هغو دریو هیوادونو په نوم لړ کې ځای کړی چې د ماشومانو لپاره تر ټولو ناوړه ځایونه دي. د دې سازمان درجه بندۍ چې پرون خپره شوه، افغانستان له جنوبي سودان او چاد وروسته د 193 هیوادونو په لیست کې په 191 نمبر راوسته. د کیډز رایټ سازمان خپل درجه بندی په هر هیواد کې د ماشومانو لپاره د ژوند، زده کړې، روغتیا ساتنې او حقوقي چاپیریال په برخو کې چمتو شوی شرایطو ته پکتو کړي، او بیا یې هر یو شاخص ته جلا جلا نمرې ورکړي چې افغانستان پکې تر ټولو کمی نمرې اخیستي. کیډز رایټ سازمان په افغانستان کې د طالبانو لخوا په افغان جنو د زده کړو بندیز ته اشاره کړې او لیکي تعلیم د هر ماشوم بنسټیز حق دی، او ښوونې او روزنې ته د نجونو له لاسرسي څخه انکار نه یوازې د دوی د تعلیمي امکاناتو بلکې په ټولو برخو کې د هغوی د هر اړخیز پرمختګ، حقونو او خوندیتوب په اړه رښتینې اندېښنې راپورته کوي. د دې سازمان له قوله د طالبانو لخوا د افغان نجونو په زده کړو له بندیز وروسته داسې قوي نښې شته چې ښیي دې کار لا دمخه په افغانستان کې د ماشومانو د ودونو او د ماشومانو د کار کولو کچه لوړه کړې ده. د کیډز رایټ سازمان د هم ویل چې د طالبانو دی بندیزونو هغه پرمختګونه هم لمنځه وړي چې وړاندې ترلاسه شوي وو. د دې سازمان مشر مارک دولاټ وایي پر حکومتونو یې غږ کړی چې د ماشومانو د خیراتونکو لپاره پر هغوی پانګونې او هڅو ته تمرکز وکړي. هغه د افغانستان په اړه ویلي په دې هیواد کې زده کړو، د واکسین ټیټیکه چې بشري وضعیت او نورو ته پکتو اړتیا ده چې سمدستي اقدام وشي او ماشومان له دې ناورین وویستل شي. په ورته وخت کې د ټولنیزو حقوقو یو شمېر کارپوهان د افغان ماشومانو برخلیک ته اندېښمن دي. د ټولنیزو حقونو کارپو ماهر مومند
کله چې مکتب ته نه پرېښودل کېږي هغه زده کړې خو یې متاثره کېږي، د دې سره سره یې فکري وده متاثره کېږي، علمي وده یې متاثره کېږي، روحي مسائل ورته پیدا کېږي. او موږ دا هم وینو چې دا وخت نه چې طالبان افغانستان ته راغلي او د افغانستان د خلکو اقتصاد زیات خراب شوی دی. په ماشومانو کې د هغه کسانو کچه چې خیر ټولوي، سپند کوي او د فامیلونو اقتصاد خراب دی هغه زیاته شوې ده.
د کیډز رایټ سازمان په درجه بندۍ کې سویډن، فنلند، آیسلند په نړۍ کې د ماشومانو لپاره غوره هیوادونه ګڼل شوي دي، خو اوکراین بیا د جګړې له امله هغه هیواد بلل شوی چې ډېر ماشومان پکې په لوږه او بېوزلۍ کې ژوند کوي. د کیډز رایټ سازمان یو غیر دولتي مؤسسه ده او د ماشومانو د حقونو وکالت کوي.
سلام فریده جان، عید مبارک.
سوای نظر صاحب اختر خلا لري ده
دور چیز نه خو رسید
خیبت پختر کې څومره اختری راکوي؟
بان بان گپ دیگه سو نه بر پروگرام یی دې چی کنیم
اختر لپاره زنګړی پروگرامونه لرو.
مثلا چی؟
لکه د موسیقي زنګړی خبرونه لرو چې د اوریدونکو په خوخي پکې سندرې خبرو. تاسو د رادیو دایمي اوریدونکو ته زنګ وو.
قائم مرام مهمان میسازید دیگه.
نظر صاحب بیل تا کله پروگرام خوکلیوی
بدون شنوندام نمیشه دیگه.
نوریدون کی کولای شي چې زموږ دغه واتس اپ شمیرې ته زنګ ووهي 00 3 2 1 4 2
و یا به شماره تلفون 00 42 21 12 45 01.
بختر کې زموږ پته مو وسی
تا به ایت.
ازادي رادیو اورین نن نارفدا او سبا هم د لوی اختر لومړي ورځ د ازادي رادیو د اختر په مناسبت ځانګړي خبرونه مهیره ویل کڅنګ چې مخکې زمون د همکارانو سرګندونه مو اورید. سبا د اختر په لومړي ورځ موسیقي خبرونه مو هم اختر ته ځانګړي شوی د غراز د ځوان فکرو مایکروفون ستاسو په درې وړو خبرونو کې کولای شي برخه واخلي خپل پیغام ولولې مبارکي ورکړي او هم د خپل خوخي سندره وړې ډېرې د خبرونه زما همکار فریده سیال مختوري او دلته په استډیو کې هم را سره ده. فریده جان بر نور ته وای چې نن چې عرفات په میدان کې حاجیان راټول شوي دي یو شمیر افغان حاجیان هم هلته دي او دغه افغان حاجیان وایي چې دوی په افغانستان کې د سولې او ثبات د ټینګښت لپاره دعاوې کوي. نور بله فریده سیال نوورو. فریده جان مهرباني.
مننه نوري صاحب. ټول اوریدونکو ته سلامونه. لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه په زرهاو حاجیان د بیلابیلو هیوادونو څخه مکې ته نږدې نن په عرفات کې راټول شوي دي او دوی دعاوې کوي.
لبیک اللهم لبیک.
په عرفات کې راټولېدل د حج یو له مهمو ارکانو څخه دي. حاجیان به د لمر ولیدو وروسته مزدلفې ته ځي او سبا چهارشنبه د اختر لومړۍ ورځ ده. حاجیان به سبا د جمرې وهلو یا د شیطان د نخې په لور د تیګه چولو لړۍ هم پیل کړي او قرباني به هم وکړي. خان محمد سکال یو له هغو کسانو دی چې له لوګر ولایت څخه حج ته تللی دي. هغې ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل سکل شاوخوا دیر زره کسان له افغانستان څخه حج ته تللی دي. د سکل د حج په مراسمو کې همدارنګه د 1.5 هیوادونو څخه څه باندې 2 میلیونه کسانو ګډون کړی دی. سعودي عربستان د حاجیانو د امنیت او صحت لپاره ځانګړي تدابیر نیولې دي او همدارنګه د راپورونو پر بنسټ په سعودي عربستان کې هوا ډیره ګرمه ده او د تودوخه لوړه درجه عین 40 سانتیګریډ اټکل شوې ده. همدارنګه ځینو نورو ورځپاڼو راپور کړی دی چې د نومړي ځل لپاره د حج مراسمو کې د مصنوعي زکاوت نه هم استفاده شوې ده او هلته داسې یو اپلیکیشن د نسک په نوم باندې ده چې هغه حاجیانو ته راهنمایي کوي او د خدماتو په وړاندې کولو کې ورسره مرسته کوي. تیر کال د کورونا په وجه باندې عربستان د حاجیانو په ورتګ یو څه محدودیتونه وضع کړي وو. همدارنګه په 2015 کال کې د حج مراسمو کې د حاجیانو د ازدحام په وجه باندې 2300 تنه مړه شوي وو. نورې صاحب.
بله فریده سیال تاسو نه مننه. قدرمن اوریدونکو په د حج مراسمو په باب مو اوریدل. ازادي راډیو اورید حج د مراسمو څخه مو شیبه په شیبه خبرو خو وړاندې به د هم واوري چې یو شمیر کورنۍ چې عزیزان د طالبانو په بند کې دي د لوی اختر په مناسبت له طالب چارواکو د خپل عزیزانو د خوشی کېدو غوښتنه کوي.
یو شمیر کورنۍ چې عزیزان د طالبانو په بند کې دي غوښتنه کوي چې د کورنۍ غړي دي لختر مخکې له زندانه خوشی شي. د افغاني ولاس له فرانسوي خبريال مرتضی بهبودی میرمن الکساندرا موستفایا پټینګر وای خبريالي جرم نه دی او له طالبانو غواړي چې د اختر په مناسبت د هغه میړه خوشی کړي.
اختر د او د دې وخت را رسیدلې چې لخپل کورنۍ سره وسو زدا کوم چې دا ورځ لخپل میړه مرتضی په بودی سره ولمنځم. هغه د اختر په ورځو کې باندې د اختر تنها او لخپل کورنۍ او ملګرو څخه لیرې تیروي. سهیله لرم چې ژر ور سره ووینم.
مرتضی بهبودی 15 میاشتې وړاندې د طالبانو د حکومت لخوا ونیول شو او طالبانو پرې له خبريالې جلا یو شمیر نور تورونه پوري کړل. په ورته وخت کې د افغان ماشومان لپاره د تعلیم غوښتونکو او د قلملارې بنسټ مشر متي ولا ویسا کورنۍ هم وسال دریو میاشو رئیس د طالبانو په بند کې دی. هغه کوم جرم نه دی کړی او باید له زندانه خوشی شي. د خاغلی وسا یو خپلوان چې نه غوښتل نوم او غږی پر راپور کې خبر شي ازادي راته ویل. دوی غواړي خاغلی وسا ژر تر ژره له بنده خوشی شي. د طالبانو حکومت وسا د خپل رژیم پر ضد په مشکوکو فعالیتونو تورن کړی دی. هغه تورونه چې د وسا کورنۍ رد کړی دی. لبل خواده شاعر لیکوال او انزورگر حسیب احراری دی کورنه یه بغری چه ده هم نغوختل نوم افغاگ پراپور که خپورشی ازادی را دوته ویل احراری دی جون پلومره نیتا دی طالبان و دی استخبارات لخوا نیول شوی دی خود تر وزه برخلیک معلوم ندی ده کاغل احراری کورنه هم جر تر جره دی آغا دی خوشی که دو غوخته نکبی پا ورطا وقتی پا غزنی ولایت که دی شاعر او لیکوال زبی ایار برخلیک هم معلوم ندی نوموړی د کوچنی اختر په لومړی ورځ د طالبانو لخوا نیول شوی وو د هغه ورور احمد ایار ازادي راډیو ته وویل
موږ د اسلامي امارت نه غوښتنه لاده چې ایار خوش کړي د دوهم اختر راغی د اختر په خاطر خوش کړي او کینه را خوش کوي زموږ ملاقات جوړ سره وشي د دوهم اختر زموږ په کورنۍ پیغام تیریږي دوهم اختر راغی زموږ د زندانی هیڅ درک نه لګی چې دا چیرته ده څنګه ده تر اوسه پورې
ازادی راډیو د دې کورنۍ غوښتنې د طالبانو د حکومت له وایند زبی الله مجاهد سره شریک کړي خو هغه ځواب ونه ویلي اخوا د طالبانو د مشر ملا هیبت الله اخندزاده په اختریس پیغام کې چې د یکشنبه په ورځ خپور شو د اختر په مناسبت د یو شمېر بندیانو د خوشي کېدو مسله نه ده یاده شوې په داسې حال کې چې د طالبانو د حکومت سترې محکمې د تیر کوچني اختر په مناسبت د طالبانو د مشر ملا هیبت الله اخندزاده د حکم پر بنسټ د 2400 بندیانو د خوشي کولو او د 401 بندیانو د بندي کمولو امر کړی وو د طالبان حکومت تر کنټرول لاندې باختر آژانس د طالبانو د زندانونو د مسؤول حبیب الله بدر په حواله خبر ورکړی چې د طالبانو له واکمنۍ وروسته د ښځو په ګډون څلې پاسه 1500 تنه د بېلابېلو جرمونو له امله په بند محکوم شوي دي خو داسې مهال چې طالبانو یو شمېر کسان د کوم جرم او امر پرته نیولي د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي استاد مرزیه جعفري په دې باور ده چې د محکمې له حکم پرته د خلکو نیول د اسلامي او نړیوالو قوانینو او همدارنګه طالبانو د مشر دی روسی امر خلاف کردی
به خاطر احترام به
دینی دودونه ته دی درناوی په مو خده دی اختر په ورځ کې لخت تر لګه زندانیانو کورنۍ ته دی غوړي حالت پاکله خبر ورکړل شي او د دوی د خوشی کولو زمينه دی برابر شي
ازادي اونها باید فراهم شد
یو شمیر مدني فعالان خبريالان او لیکوالان پرته لدی چې د دوی تورونه اعلان شي د طالبانو په زندان کې دي په دې ورسته کې د طالبانو مشر امر کړی چې د محکمې له حکم پرته هیڅوک نه مجازات کیږي پر دې سربېره د هرات د ښځو د محبس په خانه مشر علي عزیزي د هرات پانتون په خانه استاد رسول پارسي او یو شمیر نور فعالان هم په کسانو کې دي چې د طالبانو لخوا نیول شوی خو برخلیک لا هم معلوم نه دی د ملګرو ملتونو په ګډون یو شمیر نړیوالو سازمانونو څو ځله د طالبانو حکومت غوښتي چې د مدني ټولنو فعالان بریالان او د بشری حقوقو مدافعین د ژر تر ژره خوشی کړي خو طالبانو یې دا غوښتنه نه ده منلې
ساینړی والی ټولنی افغان ډاکټر اسماعیل وردک ته د اورتوپیډی د غوره ډاکټر جایزه ورکړې ده دا ټولنه 15000 متخصصین د اورتوپیډی د برخې متخصصین جراحان لري
ساین انجمن هو 52 کې څه د پاسه 15000 جراحان لري په دې ټولو کې افغانستان ته او د افغانستان په نمائندګۍ ماته دا جایزه ډالۍ کړې ده
د ساین نړیوالې ټولنې جایزې ګټونکی ډاکټر اسماعیل وردک دی چې له څه باندې 150 کلونو راهیسې د اورتوپیډي په برخه کې کار کوي 45 کلن اسماعیل وردک چې میدان وردګو د سید آباد ولسوالۍ اوسیدونکی دی په 1901 مریض کال کې د کابل له طبي پوهنتون څخه فارغ شوی او تخصص یې هم د کابل په 423 روغتون کې کړی دی د دې ترڅنګ د فوت تخصص په لنډمهاله روزنیز پروګرامونو کې هم ګډون کړی او په امریکا کې د ټروما او په جرمني او هند کې د مفصلونو د تعویز په برخه کې زده کړې کړې دي ډاکټر وردګ اوس مهال د کابل 423 روغتون مسؤول او د علومو د طبي اکاډمۍ قماندان دی ډاکټر محمد اسماعیل وردګ د ساین نړیوال ټولنې د جایزې په اړه وایي
سر کال کې دغه انجمن له خوا نه د اورتوپیډي غوره جایزې ته زه کاندید شوم او دا جایزه یې ماته زما په نامه کړل او ورته وینومولم زه د جایزې کوم مادي اړخ نه وینم معنوي اړخ په دې معنا ده چې د ساین انجمن په 1500 کې څه د پاسه 15000 جراحان لري او په دې ټولو کې افغانستان ته او د افغانستان په نمائندګۍ ماته دا جایزه ډالۍ کړې ده ما په 2000 کال کې د افغان طبي اله اختراع کړله چې هغه په نړیواله کچه منل شوې اختراع ده او د هغې نه اوس په ډېرو هیوادونو کې هند د هغې نه اوس استفاده کوي او خلک ناروغان پرې تداوي کوي
ساین نړیواله ټولنه چې په امریکا کې موقعیت لري په اورتوپیدی په برخه کې د جراحان د روزلو ترڅنګ هغه بیوزلو کسان د چهایدو کې مات شوي وي د عملیاتونو وړیا فرصتونه برابروي.
په همدې راپور سره د خبرونه دوهمې نیمه ته ورسېدو. وړاندې 15 دقیقې بحث لرو خو تر هغه مخکې یو ځل بیا پام وکړئ د خبرونو لنډیسته. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یو نامه موندنې ښیي چې په لاس جوړ شوي بمونه د یوې جدي اندېښنې په توګه پاتې دي، خو ویل شوي د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته ملکي مرګ ژوبله کمه شوې ده. د یو نامه په راپور کې چې نن سه شنبې خپور شوی، ویل شوي چې د 2021 کال د اګست له 15 د 2023 میلادي کال د می تر 13 پورې 3,340 کسانو ته په دې هیواد کې مرګ ژوبله اوښته چې په هرو څلورو کې د یو لامل همدا بمونه ښودل شوي. یو نامه په دې ډله کې د وژل شوو کسانو شمیر 1,590 تنه ښودلی. د راپور له مخې ملکیانو ته دغه مرګ ژوبله په ګڼ میشتو سیمو کې له هغې ډلې عبادت ځایونو، ښوونځیو او بازارونو کې اوښتې ده. یو نامه ویلي د طالبانو له بیا واکمنۍ سملاسي وروسته د داعش خراسان څانګې لخوا د ملکیانو مرګ ژوبله زیاته شوې ده. د ماشومانو د حقونو ملاتړي سازمان یا کیدز رایټس په خپله تازه درجه بندۍ کې افغانستان د هغو درېو هیوادونو په نوم لړ کې ځای کړی چې د ماشومانو لپاره تر ټولو ناوړه ځایونه بلل شوي. د دې سازمان درجه بندۍ چې پرون خپره شوې، افغانستان د جنوبي سودان او چاد وروسته د 193 هیوادونو په نوم لړ کې 191 ځای نیولی دی. کیدز رایټس په افغانستان کې د طالبانو لخوا په افغان نجونو د زده کړو بندیز ته اشاره کړې او ویلي دي چې تعلیم د هر ماشوم بنسټیز حق دی او ښوونې او روزنې ته د نجونو له لاسرسي څخه انکار نه یوازې د دوی د تعلیمي امکاناتو بلکې په ټولو برخو کې د هغوی د هر اړخیز پرمختګ، حقونو او خوندیتوب په اړه رښتینې اندېښنې راپورته کوي. د پاکستان پوځ درې لوړ پوړي افسران د تیرې میاشتې د بلوا او تاوتریخوالي په مخنیوي کې د پاتې راتلو له کبله له دندې لرې کړې دي. د پاکستان د پوځ ویان احمد شریف چودري پرون دا خبرلان ته وکړه، خو د لرې شوو افسرانو نمونه ونخیستل. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په اسلام آباد کې د امریکا د سفارت مرستیال مشر احضار کړی. د رویټرز خبری آژانس د راپور له مخې پاکستانی چارواکو اندریو شوفر ته د ولسمشر جو بایدن او د هند صدراعظم نریندرا مودی د ګډې اعلامیې په تړاو اعتراض اورولی دی. په اعلامیې کې له پاکستان نه غوښتل شوي وو چې تر هغې ډلې باید له خاورې د حملو لپاره استفاده ونه کړي. او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ولسته په خپله تازه وینا کې د واګنر اجیلې ډلې هغو جنګیالیو ته چې وروستۍ وسلوال بلوا کې ښکېلو د بښنې وړاندیز تکرار کړ، خو د هغوی قمندان یوفګینی پریګوژن ته نه. د ازادي راډیو د خبر مرکزي څانګې د راپور له مخې د پوتین دا اقدام په ګوته کوي چې هغه له خپل پخواني متحد یعنی پریګوژن سره بشپړه اړیکه پرې کړې ده.
پنځه دقیقې
دوه خبرې دي. یو خو
مخکنۍ کابینه کې صرف 5%
متاسفه یم چې
حکومت هڅه کوله چې افغان حکومت
د ازادۍ راډیو اونیز بحث.
السلام علیکم. د ازادي رادیو په دې 15 دقیقې بحث کې مو زنور یاسنوري هر کله کوم. په افغانستان کې د طالبانو د حکومت لخوا د شریعت پر جاري کېدو خبرې کوو. د طالبانو مشر مولا هیبت الله خونزاده د نیکمرغه لوی اختر په مناسبت پیغام کې چې پرون یک شنبه خبر کړی، ویلي چې په هیواد کې د شرعي محاکمو په فعالیت سره شریعت یو ځل بیا په عملي ډول پیل شوی او هغه دیني احکام، شرعي اوامر، حدود او قصاص چې د عملي اجرا امکانات نو اوس د اجرا ولدی او لیدل کیږي. طالبانو د تیر سیشن به پر لغمان ولایت کې یو کس چې په قتل محکوم شوی او د شریعت د حکم له مخې قصاص کړ، د 15 کسانو په وژلو تورن کس په مهترلام کې دی او جمعات په انګړ کې د خلکو په مخ کې په ډزو وشتل شو. دا د 2021 کال د اګست له میاشتې راهیسې چې طالبان بیا پر افغانستان واکمن شوی دوهم کس دی چې طالبان په عام محضر کې د قصاص حکم پرې عملي کوي. طالبانو له دې مخکې تیر کال په فراه ولایت کې د شریعت له مخې ورته حکم عملي کړی و. د طالبانو سترې محکمې په یوه اعلامیه کې ویلي چې په تورن کس د درې ګونو محاکمو د بهیر له بشپړېدو وروسته د شریعت حکم تطبیق شوی. د دې محکمې په څلور میاشت کې ویلي و چې په افغانستان کې 115 کسان په اعدام محکوم شوي دي. په دې خبرونه کې له خپلو میلمنو سره د اسلامي حدودو د تطبیق پر مسلې خبرې کوو. میلمانه مودي د افغانستان د حقوق پوهانو د اتحادیې مرستیال عبدالسبحان مصباح او د دینی چارو پول لیکوال او تحلیلګر محمد عزیز عزیزی دواړه ملمنه د ټلیفون لارې را سره وصل دي. دواړه ملمنو ته خراج لاس توایو. خغله مسبا صاحب لمړی به تاسو در شو. د طالبانو مشر مولا هیبت الله خونزاده په خپل اخترس پیغام کې ویلي چې شرعي محاکمو په فعالیت پایل کړی دی او یو ځل بیا شریعت په عملی ډول پلی کیږي. ستاسو په نظر د شریعت د پلی کېدو لپاره اوس لازم امکانات برابر دي؟
ډیره مهرباني. بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو عزیزی صاحب او درنو اوریدونکو سلامونه نن نه کې هیله وړاندې کوم. اصلي خبره خدا ده چې شریعت په افغانستان کې ډیر پخوانه حاکمه و او حاکمه ده. د منګه په تیرو قوانینو کې لکه د 1920 کال اساسي قانون کې په درېمه ماده کې بحث دا و چې په افغانستان کې به د شرعي احکام په خلاف هیڅ قانون نشي نافذېدلی. د جزا په کود کې په جزایي مواردو کې بحث دا راغلی و چې دغه شرعي مجازات لکه حدود، قصاص او دیت به خپل ځای وي، یعنی تطبیق به وسی. خو محاکم مو کې بیا د تعزیری مجازات و بحث داشت. تعزیری مجازات هغه مجازات دي چې هم په شریعت کې دي او هم په عادي قوانینو کې او شریعت سره په ټکر کې نه دي. نو په دې اساس موږ ویلی شو چې په محاکمو کې له پخوا هم دا موارد ول، ولی د شرعي احکام و شرعي مجازات و بحث ډیر حساس او نازک ده. لکه په خپل شریعت کې دا ویل شوی دی چې حدود تاسو په شبهات باندې لمنځه، یعنی حدود په شبهات لمنځه دي. شته وضعیت سره په کتو چې موږ په افغانستان کې یو مشروع نظام چې دی، افغانستان د خلکو نه مشروعیت اخیسته اوسي او شفافه اوسي، شتون ولري، او د دې ترڅنګ په محاکمو کې دا کوم وضعیت چې روان ده چې قاضیان د موږ مستقله نه دي، په دې معنی چې طالبانو تحریک پورې اړه لري، تقنینی سیستم د منګه په هغه رقم سره چې جواب کوي شتون نه لري، لکه په فرامینو باندې کار مختزي اشخاص مسلکی نه دي، او د دې ترڅنګ هغه حقوق چې متهم ته ورکړل شوی بوسي هغه په نظر کې نه نیول کیږي. د مجازات او د پروسې د محاکمې په پروسه کې نو وضعیت عادلانه نه ده. نو چې کچیر ته عادلانه نه ده، هغه سخت مجازات لکه د قصاص چې د حیات حق چې اساسي حق ده په کې تړلې ده، نو د دې په حق له د عدالت د تامین کې قطعا شک وجود لري. نو په دې اساس باندې د خصوصا د قصاص د مجازات او د تطبیق په حق له لازم ده چې په دې مواردو کې تجدید نظر وکړي، ځانګړي فکر راولي، او دا قطعا عادلانه نه ده چې نن سبا دوی په دغه حساسو شرایطو کې د قصاص د حکم تطبیقوي.
بله، من نه مسبا صاحب عزیزی صاحب تاسو ته درجو لکه څنګه چې مسبا صاحب مرته اشاره وکړه چې د اسلامي عدالت د تامین لپاره هغه لازم شرایط باید برابر وي، اوس نه دي برابر. که هم مسبا صاحب ویل چې د افغانستان مخکینی قوانین هم د شریعت پر اساس باندې جوړ شوی او که هغه د جزایی قوانین او نور قوانین، تاسو څه پکې وایي؟ د طالبانو د مشر مولا هیبت الله اخونزاده د ورسته څرګندونو په باب چې ویلي دي اوس شرعي محاکمو فعالیت پیل کړی او شریعت په افغانستان کې جاری ده.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. لمړی تاسو ته او مصطفی صاحب او د تاسو ټول اوریدونکو د خوږی برنامه ته سلام علیکم وایم، او د تاسو ډیر مننه او تشکر کوم چې ماته بلنه راکړی دي او د دې برنامه کې ان شاء الله دا وکولای سم چې هغه مطالب چې د قصاص په حساب کې دي او د شریعت په اساس په حکم کې د لاخر برابر دي، یو څه مطالب تاسو ته وړاندې کوم. هغه ډول چې مساحت مخکې هم ویلي چې په افغانستان کې او په اکثره اسلامي ممالک کې حدود او د شریعت احکام تقریبا نافذ دي، یعنی داسې نه دي چې دا ملاحبت الله داسې اعلان کړی دي چې دا په افغانستان کې په اول وار دا دا د شریعت د تطبیق کولو بل اخرش زمينه مساعد شوی دا تقریبا یو تبلیغی به اصطلاح او سیاسی مطلب لري او اساسا نلري ځکه چې په افغانستان کې او په بل اسلامي مملکې د نافذه قوانین چې دي د قضایي احکام باندې یو سلسله اصول او مقررات شته دي چې د حقوق په اساس باندې د متهم او متهم علیه دا ټول د حقوق رعایت کیږي.
بله عزیزی صاحب، خو لکه څنګه چې مخکې مې زباسه هم یادونه وکړه، په تېرو حکومتونو کې هغه قوانین چې تاسو ویل چې شریعت په هغو کې مستقیما ښکیل دی یا د شریعت په اساس باندې جوړ شوي دي، خو د حدودو سزاګانو نه تطبیقېدی، یوازې تعزیري سزاګانې تطبیق کېدلې. اوس طالبان حدودي سزاګانې هم تطبیق کوي، هغه چې قصاص ته لاس پرې کول، خو په تر اوسه پورې موږ نه دي اورېدلي چې دوی د 2 میاشتو په واک منی کې داسې کومه سزا تطبیق کړي وي، خو د درو وهل او ځینې نور سزاګانې تطبیقېږي.
مشکل د اجرای د حدود داسې دي چې اصلا هغه کسان چې متهم دي، هر متهم فی نفسه مجرم نه دي، د قانون په اساس باندې، د اسلام په اساس باندې او د مدني حقوق په اساس باندې، د بین الملل قانون په اساس باندې هر یو نفر چې متهم دي حق بالاخره مجرم نه دي. په حق وخت بالاخره نفر مجرم بالاخره ګنل کیږي چې د حق از جرم ثابت بشي او د مراحل په تطبیق باندې بالاخره په هغه باندې بالاخره د حکم بالاخره مسلم شي او ثابت بشي چې دا جرم کړی دی. متاسفانه په افغانستان کې داسې مسلې دي چې اصلا داسې کوم حاکم نشته.
عزیزی صاحب کړي طالبانو دغه سیستم تراسل، طالبانو حکومت تراشو، د دغه کس چې په تیر اونۍ په لغمان کې اعدام شو، د دریګونو محاکمو د طالبانو د محکمو لخوا نه فیصله شوې وي، ورسته فیصله مولا هیبت الله اخونزاده ته تللې وه، او د دوی په اعلامیه کې ویل شوي چې ورسته بیا هم د خپله د طالبانو د مشر لخوا په دې اړه دقیقه څېړنه شوې ده او د قصاص حکم یې صادر کړی دی. دغو محکمو ته کراشو دا محکمې تاسو قانوني نه بولئ.
داسی چې هر متهم حق لري چې له خپل ځان نه دفاع وکړي، او په دې کې درې محاکمه کې، محاکمې ابتدایي کې دي، مرافعه کې دي او استیناف کې دي. په دې درې محاکمه کې متهم حقوق لري چې حق وکیل ونیسي. په افغانستان کې متهم هیڅ حق نه لري. هغه کسان چې متهم په جرم کې دي، هغوی ته تر فشار باندې، تر لاتو کوب باندې، په اصطلاح پر زورول باندې، بل اخر په هغوی باندې اعترافات اخیستل کیږي او بل اخر دا کارونه ترسره کیږي. دا یوازې دا اعدامونه په اصطلاح په محاکم کې نه دي، دا محاکم اکثرا صحرایی دي، یعنی په ټول ولایت کې، په هر منطقه کې هر یو طالب کولای شي چو نفر در متهم رو کنی حقوق بالاخره قصاص وکی، اغا تا تعذیر وکی، اغا تا لاتوکوب وکی، یعنی در متهم در حقوق و پر اساس برنباندی در محاکم ترسر نکیگی، یعنی متهم وکیل نلری، در محکمه قانونی بالاخره در احکام صادر ندی شوی، او در تسان چه پسرات به حاکم باندی بالاخره حق تسان اتفاقا ناپو خلکی، یعنی به اصطلاح در قضایی به حساب باندی، در مدنی قانون به معنی در جزایی به احکام باندی، در اسلام پر اونها که حقوی باندی نپویدید. هر شخص حقوی تا بلاخره فکر ویدید چی دا بلاخره متندی، بلاخره در اسلام پنام که به حقوی باندی بلاخره تعذیرات او بلاخره قصاص اجراتی گید.
مننه عزیز صاحب. مصباح صاحب کراشو هم دغه خبرې ته چې مخکې عزیز صاحب یادونه وکړه، طالبان خپل جزایی قانون تر اوسه پورې نه پوهیږو چې دوی لري کوم اساسي قانون استفاده کوي. دغه موضوع چې قاضیان چې کله فیصله کوي، آیا له مشروعیت څخه برخمن دي؟ آیا د متهم کس د دفاع لپاره شرایط برابر دي؟ مدافع وکیل لري نه لري؟ آیا دغه مسائل په پا پام کې نیول کیږي کله چې د حدودو سزا جاری کیږي؟
و ډیره مهمه مسله ګوري، دلته څو خبرې دي. که د حدودو د قصاص او د دیات بحث له حقوقي اړخه وکړو، حقوقي مشکلې په دې حال ده چې قرآن شریف کې د سوره بقره د 108 او 109 آیات کې دا بحث واضح شوی ده. او دا شرعي نصوص دي دا ستونزه حل ده. مګر مشکل اساسي بیلته د قانونیت له اړخه په تطبیق د مجازات کې ده، په پروسیجر د محاکماتي کې ده. اصل په حقوقو کې وای کچیرته یو محاکمه منګه عادلانه ګڼو، دلته څو اساسي رکن دي او د دې ترڅنګ یو څه شرایط دي چې په یو محاکمه کې باید په نظر کې ونیول شي. ارکان په جمله کې په یو قضیه کې د یو مستقل قاضي دي چې د قانون پر بنسټ باندې ووسی، د یو مستقل څارنوال او د دې ترڅنګ متهم او ترڅنګ مدافع وکیل. دغه مثلث ډیر مهم ده، یعنی متهم ته اساسي حق چې موږ د 2023 کال په اساسي قانون په 23 ماده کې په بحث راغله او چې مدافع وکیل بشتون لري په ټولو جریاناتو کې. د مدافع وکیل ترڅنګ د هغه اصل چې موږ د برات زمه حالت چې اصلي حالت ده او یو متهم چې تر څو د زی صلاح محکمې د حکم پر بنسټ مجرم ونه پیژندل شي هغه یو عادي شخص ده. د دغه اصل مراتول دي اقرار چې یو مهمه موضوع ده چې په حدود او قصاص او په دې مواردو کې خصوصا په قصاص کې دوه حالت دي، یا به اقرار یا به د شهود موضوع وسی. نو اقرار کچیرته په زور اخیستل کیږي هغه اقرار اصلا سم اقرار نه ده، او اندغه رقم سره د شکنجې نه کول او مثلا د تورته نور موارد. اوس پښتو وضعیت کې د دغه ټولو مواردو لپاره په مختلفو بڼو باندې ستونزې شته دي. هغه په دې ده چې دغه خپل نهادونه چې عدالت تامین کړي، چې هغه ستره محکمه ده، عدلیه وزارت ده، لوی څارنوالي ده، د مدافع وکیلانو د انجمن موضوع ده. دوی مدافع وکیلانو انجمن چې په ډېر سختۍ باندې افغانستان وتوانید یو مستقل انجمن جوړ کړای او 15000 وکیلانو کار کوي، دای مدغم ک به تعدلی وزارت تل ک په خوا هم اندسی وو. لوی څارنوالي هغه اصلي مسیر نه منحرف کړی دی او ضعیف نهایت جوړ کړای دی. قضا هم په هغه رقم سره ده چې هغه د قضا ساختارو کې چې مثلا درې کسه قاضیان چې حکم په عدالت توګه د رای پر بنسټ صادر کی، هغه تلل دی یو کس قاضی ده، درې څلور مفتیان دي، او هغه هم ملایان دی، مدرسې فارغ دی، تجربه نه لري د قضا په ارتباط باندې. داستون زده بیرته کراشو قانونیت ته. قانون وس د فرامینو پر بنسټ باندې چې یو فرمان پسې بل فرمان، د فرامینو مرجع په پخوانی قانون کې د قانون مرجع مشخصه، ولا قانون ته خاص مراحل پر نظر کې نیول کېده. د قانون مثلا د اساسي قانون مرجع لوی جرګه کېدله، د عادي قوانینو مرجع پارلمان و. په دې کې ډېر موارد په نظر کې نیول کېده. اوس یو شخص ته د امیرون عمومینین په نامه په یو ځای کې ناز ده فرامین صادره ای که فرمان عدلانه ای که غیر عدلانه ای، اگه به 30 میلیون خلکو باندې تطبیقیږي. دا لړۍ نو د قانون له لحاظه، د افراد له لحاظه، چې افراد هم باید به طرفه کسان وسی، پوی کسان وسی، اگه البته قاضیان دي، اگه ولارد له پخوانی قاضیان ټول په کور کې ناستل، نو په دې اساس باندې دا لړۍ د محاکماتو اصول صحیح نه دي، عدلانه نه دي په اوسنی وضعیت کې. نو عدالت نشی تامینه دلک.
مننه امس باسب عزیزی سب. کله چې طالبانو دوهم قسم په لغمان کې قصاص کړل، د بشری حقوقو ډلو من جمله د برکنی نړیوال سازمان هم ویل چې په دغه اعدام سره په افغانستان غ نړیوال قوانین سم نه دي مراعات کړي. دلته خبره ده کله چې د قوانینو راځي، معمولا افغانستان هغه نړیوالو د بشري حقوقو او نور قوانینو او نور کنوانسیونونو ته هم متعهد دی، او طالبانو هم ویلي چې د هغو قوانینو چې د افغانستان د ټولنې او دغه راز له شریعت سره اړخ لګوي، د هغو درناوی کوي خو نور نه عملي کوي. آیا دلته یو تضاد موجود دی؟
دا خو شل تضاد موجود دی، ځکه هغه شیان چې طالبان په خوله وایي او په عمل باندې نه تنها هغوی تطبیق نکی، بلکه حتی صلاحیت د تطبیق هم نلري. لکه چې مسپاس را ویلی، دا که کسان چې د قاضی په نام په د قضا په منصب کې هلته کښېناستلی دي، هغوی ناپوه خلک دي، حتی د شریعت هم مسایل باندې نه پوهېږي. ځکه چې یو د په شریعت باندې یو اصل دی،
عزیزی صاحب کراش عزیزی صاحب کراش او بخنه غوړم ستاسو بحث قطع کوم. موږ اتهام نه واردو ناپو خلک ک تاسو ورته وای همدغه ناپو خلک تیر شلو کلونو کې د پخوانی جمهوریت نظام چې نړیوالو کلک ملاتړ کوو د عدالت کلک ملاتړ کوو په ډیرو هغه سیمو کې چې د پخوانی جمهوریت نظام تر کنټرول لاندې او خلکو د طالبان او عدالت مخه کوله. ولی
نه
دا څه نه دا موږ ډیر راپورونه درلودل
که چېرې اجازه راکې نوریسټ اجازه راکې چې ما خبره خلاص شي بیا به تفسیر وکړي. بدی شک نشته چې د جمهوریت په نظام کې هم ډیر فساد و، تقضا که هم فساد موجود بود، هر تا هم شریعت سلپسل تطبیق نکیده، او سم خود در شریعت در سیمبول پنام کده، در شریعت پنام که عدالت در پخولان دیده است. یعنی حق کسان چه دستلا در شریعت ادعا کهید شریعت درسی وایی در حدیث در رسول الله صلی الله علیه وسلم ده که ادرو الحدود اشتباهات، طول حدود لکه حتی قصاد ده زنا حکم، ده شرب خمر، ده لواد، ده طول بالاخره جرائم چی دی و شبهات که بالاخره دقیقی جی حقوی بدی امر که قطعا دقیق نلری، یعنی باور نلری، هر صبح چی حقوی تا بسلا ده متهم پا شکل حقوی تا لاسرافی حقوی بیل بسلا ده محاکمه سلاسی نه، بیل تحقیق نه، بیل وکیل مدافع نه، بلاخت تاقوی باندید اخپل پا نظر باندید بلاخت تدیقی دو اصلا دین پتی ندی راقلی چی خلق تا وشنید ده دین اصلی رسالت ده پیغمبر اصلی رسالت ده خلق و ده احیادی یعنی ده حیات حفظ کول دی داد اساسی مقصد ده شریعت ده حیات حفظ کول دی داستی ندی چه بلاخر خلق بسلا وشنی حیال داست هید که بلاخر فی القصاص حیات یا اولی الالباب به قرآن که دار راقلی دیش که در اصلا پا قصاص باندی پا دول بل خلق بل که حیات اصلا حیات پا تو که شویدی مگر داست دیشی حق کسان، حق مجرم کسان، حق جنایتکاران، حق آدم کشان چه واقعا چه در محکمی زی سوا پا اساس باندی مجرم کنال کشی پا خوی باندی قصاص تدیقیش نی به هر متهم چه بلاخره پا دیز لطای مراحل نه بلاخره پا خوی باندی قصاص تدیقیشی
من مسباس داسی مختلف لورو څخه داسی پښتنه هم مطرح کیږي چې له اسلامي شریعت څخه تفسیر دینی عالمان او فقه خی مختلف تفسیرونه وکړي او دا ډیره سخته وي چې کوم هغه د شریعت اساس ګرځي او په هغه اساس باندې عمل کیږي. که په دې اړه رڼا واچوي چې په افغانستان ټولنه کې چې موږ د مختلف فقه اغلا رو پیروان لرو دغه شریعت حدود یا نور تعزیری سزاگانش تاکل کیگی کم اساس بنده؟
که دا مسئله خو پا افغانستان کی حال ده. افغانستان کی منگا مدنی موارد لرو او دیتی ترسنگ جزایی موارد لرو. دی مدنی مواردو کی منگا دی مدنی قانون چی پا دیر لسو پینزو پانزوسون کار که جور شوید سلو رو فقه پکی طول موارد به نظر که نیول چی بیدی. دی جزایی مواردو کی دی دیل پارا چی اکثریت دی حنفی فقه پیروان دی حنفی فقه نا اخستل چی بیدی او شخصی احوالو کی دی اندغ اساسی قانون پا دیر لسو دوتا امکان اساسی قانون پر بانسج د اهل تشیو لپاره هم شخصی موارد لکه نکاح و طلاق و دی تورت مواردو که اگه بیا دی جعفری فقه موارد هم په نظر که بشی بیدی. نو دغه دی جزا کود چی بازر اول است که نافذ شو او دی دین مخی چی پا دیر لسه و پنزو سم کال که اگه بل پخوانه دی جزا قانون و پا دی که دغه تعزیری مجازات چې په ټوله کې نیول شي ویدی دا فقط دغه فقهي احکام دي بل څه نه دي بل ساده شي ویدی. اوس مونږ خو یو بل مشکل دا لرو چې دغه اوس چې ورسره مخامخ یو کنه چې د مونږ ملا قاضیان نن سبا په مختلفو منابعو باندې دوی حکم کوي چې په ډیرو مواردو کې د خپل ذهن نه حتی حکم کوي بس یو څه پکې راولي. وس مثلا شرح مجلات الاحکام سید شرح مجلات الاحکام دغه ول اساتلس و مادی چی وی د په دغه جریان که هم مفتک تللی مگر دی جزا په کود کې دا ټول موارد په نظر کې نیول شي وی دی دا قانون چې جوړ شوی ده دا د فقها او د علما او نظریات او د حقوق پوهانو د اقتصاد پوهانو د ټولنیزو په ټولو مواردو کې د ټولو نظریات په نظر کې نیول شوي او نړیوال ستانډردونه هم په نظر کې نیول شوي ول. نو په دې اساس باندې دغه د قانون بحث چې راځي، قانون په افغانستان کې تر ټولو مهمه مرجعی چې د شریعت ده. یعنی دا امکان نه لري چې شریعت سره په ټکر کې کوم قانون په افغانستان کې نافذ شي، خلک نه مني اساسات سره په ټکر کې وسی. نو په دې اساس باندې دغه شته قوانین د دغو سوال لپاره جواب ده چې هغه د فقهي موارد یا شرعي موارد ټول حل کړي دي، ځکه د تعذیری مسله چې رامنځته کیږي په تعذیر کې ټول خبرې حل دي. اوس چې دوی مثلا تفسیر اوس غټه ستونزه همدا ده چې مثلا دغه سیستم داسې جوړ کړی ده چې موضوع ورزی مفتی ته، دغه مفتی وظیفه لکه قطیره کې چې ستر محکمه دي قوانینو د تفسیر صلاحیت درلوده، چې کچیرته به یو موضوع کې یو ستونزه پیدا شوه قانون به تفسیر او توضیح به ورکوه، ځکه قانون کې ګونګ حالات شته.
مثلا ډیر وخت نه لرو
راغلی مفتیانو ته،
ډیر وخت نه لرو کله زړه لاندې کې مهرباني.
او نو وستا موضوع راغلی مفتیانو ته، دغه مفتی چې دغه تفسیر کوي د قوانینو، دغه کسان چې دي هغه حقوقي پوهه نه لري، هغه یعنی د وضعیت او هرج مرج سره مخامخ شوی ده، پندغه کې عدالت نه تامینېږي.
بله،
تر ټولو عمده ستونزه هم دغه کده.
مننه مس بس عزیز صاحب، تاسو څه فکر کوئ چې آیا په افغانستان کې باید دغه حدود او سزاګانی تطبیق شي پر نورو هم؟ د طالبان سره محکمې ویلي چې 115 یا کسان په اعدام محکوم شوي دي، آیا د قصاص حکم به د شریعت لمخه پر دوی هم جاری شي؟
زما په نظر خو تا د ایدای یوازې په حکم نه دي چې د غیر قانوني به سلا په شکل کیږي، یعنی په افغانستان کې په ټول ګوت ګوت کې په ذاته په قریجات کې په ماتوج خارونه کې په ولسوالیو کې بلاخره همدا دا وضعیت حتی پیل محاکمه هم بلاخره حتی بلاخره سرعی محاکمه هم اشته دید، یعنی داستی داستی یعنی دوست بدن ناو و دی وضعیت خداستی بد حالت دیچی، یعنی چه مملکت دیده و دخلات قانون موجوده، قانون اساسی نشته، حکم اقتضا نشته، پارلمان نشته، شورا و مرکز قانون گذاری نشته، هیچ چی نشته، یعنی در حقوی پرای هر چی چقواری و کوی دا مشکل دادی.
عزیز صاحب، کلن را تا وای چه کل چه دغه کس پر لغمان که اعدامه ده په اعلامیه که طالبان لخواه ویل شوی و چه دا قصاص چه شو پا ام محضر که دا دیل پر چه خلق تری پند و اخلی، فکر کوی چه دغه سی سزاگان و عملی که دلو چه خلق پند اخستله شی چه لورت جرمونو داده وکری؟
داسې دي چې موږ خو بسرات بد خاطرې لرو د دې اعدامونه، د قتل او د کشتار په افغانستان کې. په دې تلویق تقریبا تلویق کلو کې همداسې دا جریان، همداسې به اصطلاح کارونه بلاخره جریان درلوده، دا په خلکو باندې بد اغیزه لري، روحن بد اغیزه لري، فکران بد اغیزه لري، او به اصطلاح د احساساتو لخوانه بد اغیزه لري. د شریعت تطبیق کول داسې دي چې حدود جاری شي، شریعت پرانا کې دا خلق پي مني، مطلب دا چې کارونه اصلا د شریعت لخوانه ده نه کیږي. دا مشکل دا دي چې حقوی به صورت خپل نظر او سلیقه او ذوق او د صورت سوء برداشت کې د اخر دا کارونه تفسیر کی، او مسلمان کتاب له اخر د اسلام هم حالت په دنیا کې به صورت بد چهره معرفي کې خلق هم وخت من کې او به خدا کارم دغه سین لري که پرشتیا توګه چې د اسلام پرناتی خلق قصاص کیږي چې شریعت بلغره وغوښته. دا خو مشکل نشته، ځکه شما مسلمان نه یو، افغانستان بلغه ملت مسلمان دی، منتها داسې دي چې دا پروسه چې د علاقه کې نسبت ورولي، دا پروسه د اول تر اخر پورې په غلط بنسټ په سلام ولاړ دی، دا پروسه غلط دی، دا عملیه دا ټول بلغره د اکاونت او د شریعت لپاره
من نه کور ودان دی. دینی چاروپو لیکوال او تحلیلگر محمد عزیز عزیزی او د افغانستان د حقوق پوهانو د اتحادیه مرستیال عبدالسبحان مصباح چې د ازادي رادیو پندې 15 دقیقې بحث کې مور سره ګډون وکړ. ساعت